وخت د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقې خبر ورکړ. خان جنرال کوزی پرون د آزادی اروپا مشال اړیو سره په خبرو کې ویل په څه کم 4000 کانټینر مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي. تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکتر لګدروي میاشت راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 130 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبه ویلي زیانمنې شوي کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاک اوبو د مینځلو وسایلو د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوحې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریا باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریا کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګېدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پرس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څېړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسیږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شی ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده. په انګیانو باندې نه، زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته. هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکي وکړئ. او په نور نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده. او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور و پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لونې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور و پلار حق واجب نه ده. پرنګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور و پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور و پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور و پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور و پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان که بالخصوص، دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې وعده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې وعده کړی، تاکید نه وایم، کچېرې مور و پلار سره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور و پلار خدمت، د مور و پلار حقوق ادا کول واجب دي. بالخصوص کچېرې دغه مور و پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور و پلار خدمت واجب ده، ورباندې دی باید د مور و پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، دا په مېرمنې باندې واجب نه ده. او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي، او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم ما کولای یا زما په واسه پوره نه ده، نو خاوند مجبور دی چې د کور کارونو لپاره یا خپل ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه ترسره کړي. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا موږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي، او د کور کارونه ته رسیدګي وکړي، که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت
تر سره کی او دا خدمت یو کی ورته. بله استاد، په شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي، لخپل انګور سره داسې چلند نه کوي لکه لخپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تمه لري چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغه تک په دې رڼا واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچېرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسر د مور و پلار حیثیت لري، نو مور و پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور و پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده، واده شوی ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري، اخلاقا او عرفا دا قبول شي شوی مسائل دی دا باید سره اخلاق نه عرفن همدغه سه د مور بشان ور سره وی او د مور اوطفت د مور مهربانی ورته باید ورکی او دا کمای احساس نکي او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او عبدل ته د مور مهربانی راته نشته کلار ته هم همدغه سه تل ډیره لیدل شوی چې خسران باندې د انګور ډیره ګران ای او د انګور ډیره قدر کوي ډیر مهربانی ور باندې خو بیا هم دا خسر لپاره دا انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکاح ور سره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلار کمای ورنه کی داسې احساس ونه کی دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار را سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کی عرفن اخلاقا او شریعتا دا واجبه ده د خواښ خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانانو دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي که چېرې یوه خواښې باسواده وي یو خسر باسواده وي هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده زما د زوی ژوند دی جوړ کړی دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي دریم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا
بله استاد راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق هدا کوي هغه خپله کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پورې اړه لري خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خواف خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواښ خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواښ خسر د مور و پلار حیثیت پیدا کوي او د مور و پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور و پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور و پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو اما مانوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر یې ورته جوړ کړه چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد د نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسایل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور و پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي دا مسایل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تا ته د مور و پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي حقوق یې ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور و پلار ته احترام لري درناوی لري خپلو خویندو ورونو ته احترام لري درناوی لري دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي کیږي که هلته که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوخي دي هغه خویندې ورونه ویل کیږي او که خواښې خسرې دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کیږي. نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق هغه که د انګور له خوایې یا د زوم له خوایې په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادت یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادت بوتلل شي تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل یې له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند یې په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند یې په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه حق پاخې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې اخلاقي فقر دلته وو، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په ناامنۍ کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ که نه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زه نه ملامتوم، چې دوی بته خراب ذهنیت لري. آفرین دي دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېرې ښې کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بلې استاد، که دې ته راسو چې خواښې خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تېروي، هغه خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند کړي، زوم له خوا وي که د انګور له خوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ؟
همدغه لاسونه چې تاسو وویلې چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، که نه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپلې ټولې خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند دې وقف کړ، خپل ځواني تېره کړه او خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړي. کړی وي. همدغه چې خوخ خسره چې کله چې یو مور پلان خپل لوري یو زوم ته ورکوي او الکته په اخته نکاح کې ورکوي او دغه لوري چې روزل ده په ډېرو تکلیفونو باندې په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لوري روزلې ده او لویه کړې ده او بل اخره دا ورکوي بل چاته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي هلته د بل چا فامیل جوړوي. نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسرې مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښ خسر ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کېږي. البته په ځینو ځایونو کې په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کېږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کېږي، په دې مسایلو باندې بحث کېږي او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپل خواهی کېږي، خپل خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کری هغه بریبي، زموږ پښتو متل ده چې څه کری هغه بریبي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د له یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړې ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درنګ دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صفای. تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
خنزل کربل دوباره در کما په اورس خپل رضا کړه چی می نختای پتا باندې پیدا کړه در کما په اورس خپل رضا کړه کما په اورس خپل رضا کړه جهان پما سنا کړه در کما په اورس خپل رضا کړه چی می نختای پتا باندې پیدا کړه در کما په اورس خپل رضا کړه در کما په اورس خپل رضا کړه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساعت
جانن